تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیدا خپرونه مو د یو ساعت لپاره ده چې دوه اونیز پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي، د لوبو میدانه او د ګوړې اچار. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. په پیل کې خبرونه چې مرزی احمد زیل ولی
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټو حملو په بریدونو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي او د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېره ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل
ریوی د افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم په پرې خپلې مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالي مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل ښودل شوي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار سهم یوه اونۍ وروسته یعنې د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې ولسي جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې 9 وسلوال مخالفین ووژل شول.
دا لا بلوک کې په ټولنه سره مړی دی او ګمان کرم چې نه زخمیان وړي دي. فکر کې پوکا سدي دا چې زخمیان سره په ورو کې دا بلندې او د دوکین کې په پښترو کې موږ یو اردو ملي شهید درو.
خغلی ننګ زیاته کړه چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړي چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قماندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا دغو الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سخت دریځو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلې او د پیژندنې وړ نه دي. او د هم د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یکشمې په ورځ یو لوړپوړي چارواکي کړې او هغه هم په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډله به ځپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 سیمه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورنیو چارو وزیر یو شمېر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورنې کړې او وویل چې دغه مؤسسې به وتړل شي. هغه نه د دغو مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې ده ورته اشاره وکړه. د حکومت په یو مکتوب کې چې محرم بلل شوی او کاپي د جون په 12مه رویټرز لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط هم اسوسییټډ پریس اژانس د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویان سعید احمد ویل دوی د دغې پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ څه نه دي اوریدلي. سیف د چلډرن له هغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې وه چې د سی آی ای لخوا ګمارل شوی و چې د اوسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی پیپټابارټ کې ووژل شو. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یکشمې په ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، سکواترونه، ماشینګنې او تونلونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موسسه ته نږدې سنجار، تلفر، بایچی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې شوی دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غرض کوردي چارواکي او یو څارونکي ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د هغه ستراتیژیک خرګوټي په لمنو کې سنګرونه نیولي چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملتیا د تل ابیز ښارګوټي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړي دي. دغه ښار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کیږي چې د دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره له ګاونډ ترکیې څخه نوي وسلوال لومړی همدې ښار ته ننوځي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختدریز مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پرونه وخت د یو امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختدریز وسلوال په اجبدیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده په خوانی غړی او د افریقا په شمال ویدیز کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. د 2013 کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د وی خونړۍ حمله په طرح تورن شوی دی. به خبر نو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل درې او نور خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې ورچی افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د بدغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له دریو کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامه وزارت یو چارواکی وایي په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. د خوست چارواکي وایي د وسلولو پر ضد اقدامات روان دي.
موږ خپل عملیات ترسره کوي، د اوس هم نن هم زه تاسو راغم په اکثره ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو ستاسو د خپلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
اوس د خپلې لړۍ درخکاره کوم
نو آرام به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډیرو وهلو تکي تورې اوختي دي.
انا تخته چې پولیسان راغلي.
وای وای وای.
ترې ولو صبح جو نور مسایل هم څیړو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسی جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چونګښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. جزئیات له نوریاس نوري نوري.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه تا
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرگه د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکی او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریځ رامنځته شي، په دې معنی چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي ترڅو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو، د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسي جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 تر 2 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ښاغلي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یوه له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. به همدې جمهوري ریاست د ویان مرستیال
جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
را. افغانستان ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت مسئولیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړه چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې 0 مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بله ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې د هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بېرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډېر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د نوریاس نوري په رپورټ کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسي جرګې 14 کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته پای ته رسېږي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې له دې ولایت څخه د تیریدونکي حلقوي سړک چارې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټاپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره له دې چې په میلیونونو ډالر اخیستي خو د پروژې له کار یې لاس اخیستی او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. خان محمد سین پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په ولسي جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت له دې ولایت څخه د تیریدونکي حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسي جرګې غړي وایي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسي جرګې غړی منورشاه بهادری وایي
بحث پروژه های سرک سازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان کې د سرک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سرک 125 میلیون ډالر خوړل شوی، خو په خواشینۍ سره چې هیڅ چا یې پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولې په دې اړه جدي عمل نه کوي؟
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیه ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپل چارې پیل کړي. مرمن ایماق وایي چې د دې پروژې د ځنډ له امله دی مسؤلین وپوښتل شي.
موزی سرک حلقوي پروژې ساده نه، ای بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیون ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین دې راوغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هراته شاوخوا 280 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونه سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون 3 کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت سکم 400 میلیونه ډالر دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی، خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ رالیږ اسانه شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تښتولې دي. په عین وخت کې د فائدامې وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملي پرمختګ نه دی شوی، خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فائدامې د وزارت تخنیکي مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تازه خبره تر اوسه نه ده، مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسېږو. پروژه چالانج
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه، بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فائدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د وینې ورکولو کمپاین پیل شوی دی. دغه راز په نورستان کې د سړک بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. اخوا په خوست ولایت کې پوځي عملیات روان دي. خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډېدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غورۍ ته ځانګړي کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسي جرګه کې ځای پر ځای کړي، سو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدراعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسي جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسي جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلي چې د ولسي جرګې د کار دوام د سترې محکمې په پریکړې پورې اړه لري. په مطلب کې راغلی چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسي جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسي جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې وشي. په سرمقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
په کابل کې ځینې ناروغان وایي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینې نه ورکول کیږي. هغوی ازادي راډیو ته ویل چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستو لپاره مراجعه کوي، نو د روغتونونو مسؤلین په مختلفو بهانو د وینې له ورکړې ډډه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزي بانک دا یو ناوړه عمل ګڼي. نور حال مرزی احمد زیره کوي.
کسام د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینې نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینې نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغي اخته دي او ماشومان په هرې اونۍ کې وینې اخیستو ته اړتیا لري.
نمیاره میبرم د می شفاخانه میوان خونه
میګا ته مشتوی له لس بجو وروسته مشته څوک مراولې چې وینې نه ورته زرقو او موږ له شپږو څخه زیاتو کسانو ته د وینې پانه نه ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه زمانه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د وینې لپاره پانه ورکړه او بل ته نه ورکړې. د همدې کاک کاپټر مشکلات ډیر زیات دي.
خغلی محمدی ویل چې و اونې خپل یو زوی او بل اونې خپل بل زوی روختون ته دی وینې اخیستو لپاره بیاي، خو د دولتي روختونونو ډاکټران تل دی وینې لور کول ډډه کوي. بلور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم دی وینې د کموالی ناروغي لري. نموړی هم په دولتي روختونونو کې دغه سنځه ته ایدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بسیاری از جا په خون منفي ضرورت دره نه غفته
ډېرې دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري. راځي دغه ته ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روختون دی لښ پښو څخه زیاتو کسانو ته پارچانه ورکوي او وایي چې موږ ځای نه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولای. وژلې ولس کلونو څخه د ستونزې لرو. یو ته مو تر وکلنې وینه ورکړه خو بیا مرسو. دا مو دوه ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه د لارې کراینه لري څو خپل ماشومان روختون ته ویسي.
د دوی په سیر سلګونه نور بیوزله کسان هر ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل تراسي، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه سنج نه شکایت کوي چې د جون 14 نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزي بانک مسولین وایي چې وینې په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړي.
پر شفاخانه خصوصي مناسب مریض یک مقدار چارج میکنه.
خصوصي روغتونونو کې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 ورځې پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده څو خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ 50% وینه پر رضاکارانه شکل لازم او 50% لپاره ضرورت پیښیږي څو د ناروغ د کورونی له غړو څخه تر لاسه کړو.
خغلی رحمانی د غرض ویل که سم د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینې ورکوي شمیر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې یو شمیر زیات کسان د وینې ورکول په پروسه کې ګډون وکړي. د خغلی رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه خزینه چې د ولادت پر مهال خوندیزی لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزي بانک د معلوماتو لمخې افغان سنتر وسو وی زره کسان ثبت کړي چې وینې ورکړي چې په غو کې شپږ 90% نارینه او پاتینوري خزینه دي.
په کابل کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکار غړو د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین پیل کړی چې د رواني اونۍ تر پایه به دوام وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
دا سلیم په نامه د هغه وکلن ماشوم خبرې دي چې د تالسیمیا په ناروغۍ اخته دی او هر میاشت د بل انسان لورینې ته سترګې دي. دی په دې پوهیږي که څوک وینه ور نه کړي نور دی د ژوند کولو حق نه لري، ځکه خو سلیم د یکشنبې په ورځ د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې ورکولو د کمپاین پر مهال په خواره خوله چې رنګ یې تک تور اغوښتی و له خلکو وغوښتل چې دی د تالسیمیا په ناروغۍ اخته دی او وینه ورکړي. دغه ماشوم په خپله تنکۍ خوله ازادي راډیو ته وویل چې د ده خور هم د تالسیمیا په ناروغۍ اخته وه او هغه مړه شوه. د ده په څېره کې مایوسي لورای ښکاري، خو بیا هم دی غواړي چې څو شپې له خپل مور او پلار سره نږدې اوسي. په همدې خاطر ځان لپاره د وینې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ده په څېر په سلګونو نور تنکي ماشومان هم د تالسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې د 15 ورځو په موده کې او ځینې بیا د یوې میاشتې په موده کې تازه وینې ته اړتیا لري. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاره غړي وایي دوی په همدې خاطر چې د تالسیمیا او نورو عاجلو ناروغانو لپاره په وخت سره تازه وینه ورته پیدا کړي، د تیرو اوو میاشتو راهیسې له یو شمېر نورو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او په سلګونو خلک یې دې ته اړ کړي چې وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. د دې خیریه ټولنې په استازولۍ اکرام الله اکرام وویل دا چې د جون د میاشتې 14 د وینې ورکولو نړیوالې ورځې سره برابره ده، دوی دغه ورځ د وینې ورکولو په کمپاین پرانیسته او تر روژې میاشتې پورې به دا کمپاین دوام وکړي.
مونږ دغه ورځ د وینې په ورکړې سره ولمانځله، زموږ لسګونه رضاکاران راغله دلته وینه ورکړه او وینه جمع کړه. زموږ رضاکاران به کله چې روژه پیل کېږي تر هغې پورې به راځي، هره ورځ به دلته راځي وینه به ورکوي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغو خیریه بنسټونو فعالیت چې عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي ګټور وباله او په خبره یې د وینې د کمبودۍ په برخه کې ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوې دي.
چون تاسو بهتره ملو داسې د روژې مبارکه میاشت روان ده او موږ په دې حوزه کې او په دې ولایت کې زیات شمېر داسې مریضان لرو چې هغه د تالسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي او د روژې په مبارکه میاشت چون ګرمي زیاته ده بیا دغه ناروغانو ته د وینې ورکوونکي یا ډونران چې کمیږي نو دغه کمپاین چې څو د روژې تر میاشت پورې به ادامه پیدا کړي زموږ دغه ناروغانو په تداوي کې چې هغه په تالسیمیا اخته دي د هغې مشکل
د ویلو دا څه باندې لس خیریه بنسټونه په ننګرهار کې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي او د خپلو رضاکاره غړو پر مټې په ټولنه کې اړمنو خلکو سره د مرستې دوز ژوندی کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په لیرې پرتو سیمو کې سړکونه کنډو کپر دي، هیله ده دولتي چارواکي دغه سړکونه ورغوي. کوچۍ له خوسته په خوست ښار کې غله زیات سوي دي، له کوچیانو یې څو موټره تښتولي دي. پرون یې هم د تورو اوبو په سیمه کې یو سراچه ډوله موټر غلا کړي. له دولته د لویو لارو د ساتلو هیله کوو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د اوبو کم بند نسته، دلته باید یو لوی بند جوړ سي چې ټوله ولسوالۍ بور سره آباده سي. بلوڅ صفای له کونړه ولسمشر محمد اشرف غنی دي تر هر څه مخکې د امن د چنګښت غم خوري، د ولسي جرګې وکیلان یوازې د خلکو حقونه خوري. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي د اوسنی ولسي جرګې موده دې تمدید سي، ځکه اوسنی وکیلان که وزګار سول خلکو او هیواد ته ستونزې جوړوي. محمد وایس له هلمند چارواکي باید د ولسي جرګې انتخاباتو ته ژر تر ژره زمینه برابره کړي. حبیب له روزګانه یوه میاشت کېږي چې د ګیزاب ولسوالۍ او د ولایت د مرکز ترمنځ غځېدلی سړک د ترافیکو پر مخ بند دی. زین الله له پکتیکا زموږ د سیمې چارواکي په بیلابیلو نشو اخته دي، دوی به خدمت څنګه کوي؟
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي. و تاسې ازادي راډیو ته وایاست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام تر 2 بجو وروسته هر ورځ پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې درته لرو. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. دغه راز په یوه مرکه کې اوري چې په خوست ولایت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو کسانو ته زیات زیانونه اړولي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د وایګل ولسوالۍ یوه لاره د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړې دي. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. اشرف غني دا خبره د یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېره ورځ په جلا غونډې کې کړې ده. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یک شمې پورا یو لوړ پوړي چارواکي کړي. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. همدارز د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریز مختار بالمختار هوایی برید کړی دی. د امریکا د پوځ وزارت وایي چې دغه حمله پرون وخت د وی امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مولدوویا کې خلکو پرون په سیمه ییزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کیږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ورنږدې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوریدې. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/ازادي رادیو. د نورستان د وانت ولسوالۍ اړوند د ارنست او وایګل سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د خلکو په وړاندې افغان ځواکونو لاره تړلې ده. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د روحوله انوري په رپورټ کې.
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکي ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
گاڑی بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
گاڑی چا بند کړې دي؟
گاڑی داسې هلته بد امنیتی شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دینه دا حکومت چې دینه گاڑی بند کړه او په دې لامل بېخي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلې ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسولی دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ستر وان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشومان او نور مریضان په دې لامل وان پورې څومره چې بر کلی دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېدا او د سړک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله، خو وی ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوال او طالبان څو تنه پارن څو وایګل کې دولت سره د همکاري په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سړک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلولو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلولو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی؟
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې، مګر ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپلې خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼۍ، موساخیل او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریت ځایو باندې حملې وکړې، په موساخیل ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تڼۍ او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي کونو د خوست په ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاورو د خپل وطن نه دفاع وکوله، چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شم. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاع کړی ده.
په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کېږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د موساخیل په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زموږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري، هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هېڅ شی په لاس نه وړل غیر د نه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسیپي کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 140 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي دغې له مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغږم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې درته لرو. دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سي، خو تر هغې مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو لارې د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځشنبه په ورځ. په اوسني پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. بلومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوي دي. خبر چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالی نوارو. دا
سیالي انتخاب ټیم ملي و چې موږ غوښتل چې تیاری کې د 28 ولایتونو کارن سره غلی وو، او د خپل منځ کې مسابقه وکړه. د دې مسابقې نتیجه تاسو چې مونږ وکولای شو چې دوه دېرش ښه تکړه ځوانانو د کانګرس ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالیو ارزښت څه دی؟
د دې سیالیو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري، چې دا ټیم دا ملي ټیم کولی شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولی شي چې مثلا بهر ته وځي، او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني، لکه چې مونږ د اوس اته ویشت ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ دلته خلک راغلي وو، د غور، د قندهار، پکتیا، فراه، خوست، ګردیز، پکتیکا، جلال آباد، همدغسې لغمان او پنجشیر، تخار، ټولو د اته ویشت ولایتونه دلته راغلي وو. دا خپله یو همدا اته ویشت ولایتونه وو چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړو. دا یو کولی شي چې مثلا هغې نه چې مسابقه تمام شو د ټولو ولایتونه فقط دوه دېرش ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د اته ویشت ولایتونه لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالۍ دي، یو ملي فدراسیون ده او ډېره لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېره تاریخچه هم لري. د دې ټولو شیانو په پام نیولې سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه تا دومره وایم چې زه زیار نه کوم، توقع نه لرم چې هغوی خپله غواړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي، هغه د هغوی وظیفه ده. زه خپله دا دعوت نه کوم، ځکه چې یو ورزشکار خپله داسې غرور لري چې هغه نه غواړي خپل لاس چا ته داسې دراز وکړي چې ماته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي، اما که خپله څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپله باندې اړیکه لري. اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګټي چې هغه خپله ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راولي. دا افتخارات هغه څوک راولی شي چې مثلا خپله مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سړی چې هغه خپله ورزشکار وي هغه خپله وکولی شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي، هغه سړی نشته. زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي. یو څوک باید دلته اوس مثلا تربیت بدني سپورت اوس سرپرست لري، باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکي چې وکولی شي چې مثلا دا ورزش خو مدیریت وکړي.
ستاسو برنامه، ستاسو راتلونکي برنامه د کونګ فو فدراسیون لپاره څه دي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې مونږ د ټیم ملي مسابقې ونیسو، مونږ د کابل لیګ برتر کابل کلبونه ونیوله، پس هغه نه مثلا دوه هفته پس هغه نه مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقې واخیسته، او پس د روژې مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نو ځوانان لیگ کابل په سطح کې ونیسو، او همدغه دا لیگ په ولایتو کې هم د سترش ورکړو، چې پس د هغې نه ځکه چې فقط یوازې لیگ کولی شي مسابقې د لیگ کولی شي چې مثلا دا سپورت رشد او انکشاف فقط یوازې دا مسابقو دی کې دا موثر کېږي. پس د هغې نه مثلا هر ورزشکار چې مثلا دا مراحل طی وکړي دا کولی شي چې مثلا هر کله چې بهر ته ځي یا د هغه نه د بهر نه افغانستان ته افتخارات راوړي. که یو ورزشکار دلته کوم برنامه ونه لري فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولی شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د رپورټ په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جمنازیم کې ترسره شوه د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحال هستم با هم تیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمیر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادی یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و وسایر کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزن ریاست بیاوایی هر سه چی پا واکی لری هغی انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغو لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستې او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پات رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیره کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیره کړه کور دی ودانوي، بی امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسیره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی مې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرلپسې راته وایي چې ژر کوه ناوخته شوه، د مامورینو موټر به درڅخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دي وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار 8 بجې دي او د سرک سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سرکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شانه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې 8:30 بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته ویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نشي. اوس د سهار 8:30 بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې 11:30 بجې دي. د مدیر صاحب 15 کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلې. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورۍ سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زوړ تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا څنګه ولاړی؟
څوک درسی ساتونه مو ټول خالی وو، په تفریح کې راوتښتېدم. ما ویل راځه کله سترګې وسره وو.
یوازې سترګو سره ولر ته راتښتېدلی او کله چا سره وعداب لري؟
په وادو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادي وي، لکه چې ته هم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې رانشي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکارېدي، لکه چې کوم بل ځای دې تار ځغلولی و.
څوک وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وی نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې، کله خوند کوي که اوس دا خپلې لټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تخته چې پولیسان
راغلل.
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
ځه مخ دې ورکړه لو، دا انسانه احمق بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویکه، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان ته جوړ کړی و، ویل به چې زه باډی ګارد یم.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
په خپله ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، کنه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یو خو نیغ وم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. دیواز د روښانه چې نوې په لسم باست کې مقرره شوی خوښ شو او ویلې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي. په موټ څه پوهېږي؟ خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلونه واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیر اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم. ترې دلای هم نه شوم ځکه د خلکو داسې ټیله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پیسې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړي دي. ما چې د پتلانه چیرې پیسې ولیدې ډېر خفه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې، د مونږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلام ونه واهه. خو د ما دغه مغازهي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دوکان کې مې هغه مغازهي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په داغش کېدلي حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامیو له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم چې غټې او وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، لا هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چېرته لرې یې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
وصال طبیب راشد هجران په دور شو کې، د وصال طبیب راشد هجران په دور شو کې، د جهان دی حسرتونا، د جهان دی حسرتونا، د دردمند شام دے
جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردنا